په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پیل خبرونو کې بوریوال کاکړ به باندې
لمړی دا مهمه خبرونه سر ټکی. په کورم کې د شیا او سنیان ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوی دی. په خبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې د حلب ښار ډېره برخه یې نیولې ده. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د شیا او سنیان ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوی توګه عملی شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو قبایلی مشر لایق حسین نن مشال راډیو ته وویل چې ځلي انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 13 په کوزه کورم کې جګړه درولې ده. دوی ویل په بره کورم کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نشتی روان دي.
چې سپار بلچ خیل و خار کلی منز هم شو دین علاوه لور کروم علیزای بگن تالو کنج اور جرمه که هم سی سپار وشو تا فورسز مرچی وی تو اس پر علی شوی دین علاوه سی ربی کی ولکا چاگا کنج علیزای مقبل دی آغا فوتی شو آغا دی هم کشو نو شو خولیت شو آغا چون که علاقه لره ده و مشکلاتو سره ده مرچی پاس ورو کی دی.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د برا کورمې په کنجلیزیو غوزګړی تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتې شوې دي چې د یو تن وژل کېده او بل ټپي کېده پکې تایید شوې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر پر 13 په کواټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی دی چې په کورمې کې دي ټولې مورچې ونړول شي او انتظامیه دې له ځایي خلکو وسلې راټولې کړي. د کوز او بر جنوبی وزیرستان ضلعو په یو شمیر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبی وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 13 په خبره سو بیان کې ویل شوی چې د پوز د تګ راتګ لپاره یې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سراروغه او تیارزه تحصیلونو کې د سهار له 5 د ماښام تر 6 بجو پر ګرځېدو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبی وزیرستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 29 په یو امر کې ویلي وو چې د شکی تحصیل پر انزر چینا او سانګ سیمو کې به د پوز د تګ راتګ له کبله د نومبر له 13 د دسمبر تر 2 ګرځبندۍ شوې. په خیبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. په لواړګي کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د عملیات د نومبر 13 په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کړي دي. د دوی په وینا پر دې مهال یې لږ تر لږ 3 وسلوال وژلي دي کوم چې د دوی په وینا د نامنیو په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. نه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې مشري اسلام پال وسلوال کوي او د سوریې شمال ختیځ ښار حلب ډیره برخه نیولې ده. په عین وخت کې ایران د نومبر پر 13 ویلي دي چې د یاغیانو یا په حلب ښار کې پر کونسلګری برید کړی دی. د هیواد د حمله د ترهګرو عناصرو تیری بللی البته زیاته کړې ده چې څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی دی چې د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی له خپل روسی سیال سرګی لاروب سره خبرې کړې دي او دواړو خواو د خپل اوږدمهال اتحادي سوریې د ملاتړ څرګندونه کړې ده. رسنۍ د عراقچی په حواله وایي چې هغه لاروب ته وویل بریدونه د اسرائیلو او امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي سیمه بې ثباته کړي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول بوریوال ککړم اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سیمیز موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. په کورما کې د شیا او سنی وګړو ترمنځ په جزئی توګه د ډز بندای تړون عملی شوی دی. د سنیانو او مشروای حکومت پر وخت اقدام کړی وای نو فرقیزه نخته به نه وی پیل شوی.
په وخت باندې حکومت یې شنو کې خسته وای نو کېدای شي یو چات واقعیا مخته نه وي کنه وایو واقعیا ډیر افسوسناک واقعیا روغله.
د پاکستان کسٹم اداره وایي لرن څخه افغان ډرایوران پاکستان ته نشي داخلي دی چې ترلاسه کړو اجازتنامو وخت یې ختم شوی دی. په تورخم کې یو سوداګر وایي د پاکستان حکومت دا چاره باید اسانه او آنلاین یا پر لیک کړي.
پکار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي آنلاین چې کوم دی انټری شي او دی ایگزیټ شي او دی آزادانه تور باندې زیر راځي.
په یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ورنه موضوع ته په کورم کې د نومبر له 28 راځي د شیګانو سنیانو ترمنس پروانو فرقیزو نخته کې په جزئی توګه د اوربند تړون ولې شوه دی. ځای قبایل مشرانو مشال دو ته ویلي چې کڅه هم په کوزه کورم کې جګړه درېدلې خو د بر کورم په ځینو سیمو کې لا هم نخته روان دي چې لګت لګیو تن په کې وجل شوه او یو بل پکې ټپی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون ویلي چې جرګه دې په کورمه کې کردار ولوبوي او حکومت به مرسته او ملاتړ کوي. نوموړي د کورمې انتظامی ته امر کړی دی چې هلته د شیا او سنیانو لخوا جوړې ټولې مورچې ړنګې کړي او له هغوی وسلې ټولې کړي. په دې اړه تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عملی شوی ده. د شاخ دولت خیلو لایکو سین د دسمبر په اولن نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالی پوره ضلع انتظامی او امنیتی ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورمه کې جنگ ودرولې خو د بره کورمه په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچه حواله کولو عمل د پاتې کېدلو عمله د دوړ په منځ کې جګړه دوام موندلې.
بلچخیل و خار کلیمانز هم شو دین علاوه لور کروم علیزای بگن تالو کنج اور جرمه که هم سیسپایر وشو تا فورسز مرچی وی تو بسپرالی شوی دین علاوه سیربی که علاقه چه اغا کنج علیزای مقبل دی اغا فوتی شو اغا دی هم کششو نوشو خو لیت شو اغا چون که علاقه لره ده و مشکلاتو سر ده مرچی پاس غروب کی دی.
پا کورما که شیاغان و اسونیانو ترمین جگره تر حقی پیل شو چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ضلع انتظامی تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. د اتوار په شپه هم د بره کورمې په کونج الیزو غوزګړی تری منګل او پیواړ کې انخطی شوي دي. په تازه انخطو کې د یو تن مړ او یو د ژوبل کېدلو راپور تصدیق شوی. په جګړه کې د مقامی مشرانو ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه تر اوسه څلور اویا تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو ته وایي په سیمه کې له بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چېرته هم ناوړه پېښه رامنځته شي د هغې بدل په بل ځای کې لا یو بېګناه تن اخیستل شي. نواز زیاتوي کچېرې حکومت ته موقعه ملاوېدلی او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره به دوی نما خمخ کیدل.
د 12 اکتوبر باندې د کونج لزای کومه واقعیا وشوه د مقبل شهدا او کپواخ باندې اهلی تشی کوم د خبره سیریس خستی وا یا حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کیدای شي یو چات واقعیا مخته نه وي. بیا د یو چات واقعیا کنوای واقعیا ډیر افسوسناک واقعیا روغله. بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کیدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې الغور وشو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو دریز راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو سه ویلي. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړې چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې خی ثابت شي. حسین دا هم ملي کور میته به په لنډو وختو کې یو حکومتي جرګه ورزي چې هغه به هغل ته رجوع شوی مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپل حل ځلې پیل کوي.
مزه سوال کوم تاسو ته کور میولو څه باسه اندوره ډیره دي وزیر اعلی صاحب حکومت جرګه جوړ کړه تاسو کوشش وکوي څنګه جرګه سره تعاون وکوي څنګه جرګه کمیو بشي هغه جرګه امن رولي ان شاء الله وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زه خپل هلیکاپټر ویر کوم سیمو هلیکاپټر کې ودا جرګات سیرتی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نورو شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاری وه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
پاکستان د کسٹم اداره وایي سلګونه هغه افغان ډرایوران به لنن څخه پاکستان ته د داخلېدو اجازه ونه لري چې پر تورخم د تګ راتګ لپاره ترلاسه کړي اجازت نامې وخت ختم شوی دی. د ادارې چارواکو مشاورینو ته ویلي چې ډرایوران باید ژر تر ژره دا اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وایي د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي، نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د افغان ډرایورانو لپاره د دې اسنادو ترلاسه کول اسانه کړي او بل دی ورته د هغه موده هم وغځوي. د پاکستان حکومت د سکال د مارچ په پای کې د افغان ډرایورانو لپاره د تګ را تګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. د مشال اډیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عمر بادشاہ لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرایورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میعاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسٹم لخوا په لګول شویو بینرو باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسناد میعاد ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پیښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ٹریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ٹی ڈی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرایورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسٹم کلیرنګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زر تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګېدلې دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایرکټر صاحب افغان کونسلیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلي دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه د جمع کوي او په 40 ساعته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سکال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرایورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرایوران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورت او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټران ویلي چې په کار دا ډرایورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینواره وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو لوج ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسائل دي. په کار ته شی دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیر راځي. دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیه خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پر ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یاره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي فار حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډ خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او پکار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9,000 زیادی ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر ورس نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو. لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور ډی اوسیدونکو وایي دوی د صحت په برخه کې له بنیادی سانتیاو به برخه دي. د دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی وزنې یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سفال نه دی لکه چې په کار ده. د دې سیمې خلکو د بشري حقوقو ځای فعالانو مشال لوته ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي وغوی هم ټول نه ورځي. دوی وای په سیمه کې څه باندې شپږ زره خلک اوسي خو د روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. ضلع انتظامیه د دې خلکو شکایتونه بې ځایه بولي او وایي چې د بنیادی روغتیا د مرکز په پوره توګه فعال دی. د دې موضوع تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اشتاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې بنیادی صحت مرکز کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمې یو اوسیدونکی جنت میر ساکې په دغه براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
پوسٹنگ شو دای چې یو پکې ډینټل ډاکټر وی یو پکې سرجن ډاکټر دای خو ورته یو پریکټیشنر ودرینی هغه لاس رځ ډیپټی کو باقی شل رځ چوټی دو چې د نیل علاقې کې هسپتال شته نه بل ډیر خلک ډیر سخت تکلیف دای چې ما میډیسن دی وروړي هغه دلته د میز خلک ضرورتي نه هغه سره نه پیرا کیږي. میز دې علاوه کام نه دا ریکوست کی چې میز دې صحت ته پورا نور هسپتال نه جوړ شي چې نوی د موجوده چو خدا فنکشنل شي چې پاکه د میجر هر قسم سہولت وی د میجر مشکلاتي نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکيب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کښې د سیمې خلکې د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شوای دی.
د میجر چې کیما دی چو دو هغه څلور کمرې بنه مشتمل دو پاکه وا کمرې د میجر د نادرا د پورا ورکړي دو هغه د بي چو په کمره کې ورته نادر اول سیستم چلوي چې د میز څنګه د خلک ته ډېر زیات تکلیف دی. میز د کوم ریکوست کې دی علاوه کوم نه چې د میز څو مسایل دي یا د نادر اول مسله دو یا د بي اچ او ولاده ده زر تر زر حال کو.
د انګور اډا سیمې پښتون ژغورنه غورزنګ غړای د سیمې بنیادی صحت مرکز په وجا د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
وزیر دی دمیش دی انگور دی دل تا خونه و هسپیتال شتا و نا نور غر سهولیات شتا تا خیوا بیچو دو پا انگور دا که نهونه که برابر دو دی که دریس کسون دی چی تیم ستاب تا یقی که یو دینتال دا یو سرجری دا یو دیسپنسر دا نو آغا یو بل دیپتی متبادل پر ملا بنده کو یو چه روشی بیا بل وی ابل چه روشی بیا بل وی و دی انگور دی چه سات هزار بودی بنده مشتمله دو و یوا بیچو دو و دی بنده دی میجر چه کم ضروریات یا نپورا کیجی خوچه دی بیا چو کیما سب بنیادی سامانی ندی او بنیادی میڈیسن صدی یا سٹاپ تای کاغا مشتا مہیا شی چنا چ دمیش مشکل کو کمی روشی.
مشال ریڈیو چه د انگور اډا سیمه او سه دین کې د بنیادی صحت مرکز کې د سہولیات غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخه تک شوا غوی په ځواب کې و ویل
دا سیده چې دا بیا چو خفال دا او کار مر په کې چې نور هم سم میډیسن هم په کې اویلیبل دي دوی بس شکایتونه کوي هغه بل خبره ده نور کار مر په کې روان دي.
د انګور اډا سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا بنیادی صحت مرکز کې سہولیات ورکول سره د سیمه اوسیدونکو ته د ژوند نور سہولتونه ورسول د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څه وکړي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا دا لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ترن والا خلا بن سی پور تا کڑی کلاشن کو جناڑے تا چولے تا دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس.
دا بحث دا ہر چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
د اروپای ټولنې د هوایی خوندیتوب ادارې د نومبر پر 9 شاوخوا 4.5 کال وروسته د پاکستان ملي هوایی شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز او د شخصي هوایی شرکت ایر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړی دی. دا بندیز په 2000 زیږدیز کال کې د پایلټانو د جعلي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو له امله لګیدلی و. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویاند عبدالله حفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا د پی آی اے لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د بندیز ختمېدل دا ښیي چې د پی آی اے د خرڅولو پروسه به چې حکومت یې غواړي وکړي هغه به په کامیابۍ سره پرمخ لاړ شي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د قومی هوایی شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپی یونین د هوایی خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایی چلند وزارت او پی آی اے ته په رسمي ډول لیک استولی دی او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایی شرکت پی آی اے او د شخصي هوایی شرکت ایر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی اے د پایلټانو په سندونو یا لایسنس کومې پوښتنې راپورته شوې وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی اے بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی اے د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ زیاته کړی چې د بندیز ختمی دورستو اداره هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرسته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی ای ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپي هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګېدلی و چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایی چلند د هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کی دا پی آئی اے دا پائلٹانو دا جالی جوازونو یادونا وکڑا چه دا نریوالو ادارو اندخنی یه راو پارا ولی. دا یورپی یونین دا هوایی خوندی توب اداری دا جولائی پلومبای نیٹا 2006 کال کی پر پی آئی اے بندیزو لگو اور رستوی دا اپریل پا میاشتی 2021 کال کی دا بندیز دا نامعلوم مدیل پارا و غزو. پاکستان دا دی قضی پترس کی اتسوال لس پائلٹان معطل کری و پینزی لانو کرو سخا لری کری. بلخوا دا قومی هوایی شرکت دا سرانو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوې هم وي.
بل اغه وجہ دا چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آئی اے رپورٹنگ په دښی باندې مخنه وو چې ای پی آئی اے چې کوم مینټیننس وغیرہ بو وو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو وو چې بس یا بو بس استنه سر باندې بو سټینډرډ باندې راغلل نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیول ایویشن انسپکټرز جاز لاروسی کنه نو هغه به رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جاز کې دا خاروپای مو ولی
خو بلخوا د پی آئی اے ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لرې کېدو په ترڅ کې د پی آئی اے د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایي شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایي شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی آئی اے د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکام شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا تو
دی وائی دا پی آئی اے چکل ہم دا بیا راپورتا کی دو یا دا تنظیم حصہ شوی نو حقا کلا پا سیاسی او کلا دا عدالتونو دا لاری ناکم اکڑی شوی دا وس یوازینه لار دا شخصی کولو دا او حکومت پروسا پیل کری. خو پی آئی اے چی دا لوی تاوان او قرص سر مختا او بیا دیری الوتا کی هم پزمک ولاری پروازونا نشی کولی او بندیزونا پی همو نو زکا دا شخصی کولو پا پروسا کی ورتا چا زرن خکولو نو وس دا حکومت سر یو خمو خدا چی پا خبا خرچہ کڑی او د حکومت په بجٹ نور بار جوړ نکړل شي
گورنمنٹ کے بجٹ میں مزید اس کا بوجھ نہ بنے.
د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصي کولو پروسه پیل کړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې 10% برخه د خرڅولو لپاره بولی وشو نو یوازې 10 ارب روپی بولی لګولې شوې و. د پاکستان د نچکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 10% ونډې لپاره لګ تر لګه 15 ارب روپی ټاکلې وي په بولی کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصی کمپنی برخه واخیسته او 10 ارب روپی بولی لګولی و. د پاکستان د نشکاری کمیشن د پی آئی اے شخصی کولو لپاره یوازې 10 ارب روپی وړاندیز یا بولی رد کړی ده. د نومبر په 13 د سینټ د نشکاری قائمه کمیټۍ په غونډه کې د نشکاری وفاقي وزیر علیم خان ویلی وو چې د پی آئی اے د شخصی کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوې خواستونه به راغواړي. که څه هم په پی آئی اے د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی آئی اے ټول ستونزې نشي حل کولی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو خبرونه
د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورېدلی شئ.
مشال ریډیو د اردن کو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وورو.
په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو قبایلي مشر لایق حسین نن مشال راډیو ته وویل چې ځلي انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر دیرسمه په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. دوی ویل په بره کورمه کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نښتې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کنجلیزیو، غوزګړی، تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتې شوي دي چې د یو تن وژل کېده او بل ټپي کېده پکې تایید شوي دي. په خیبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. په لواړګي کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د عملیات نومبر دیرسمې په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کړی دي. د دوی په وینا پر دې مهال یې لږ تر لږه درې وسلوال وژلي دي، کوم چې د دوی په وینا د نامنیو په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. نه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې مشري اسلام پال وسلوال کوي او د سوریې شمال ختیځ ښار حلب ډیره برخه نیولې ده. په عین وخت کې ایران د نومبر پر دیرسمه ولیدي چې د یاغیانو یا په حلب ښار کې پر کونسلګری برید کړی دی. د هیواد د حمله د ترهګرو عناصرو تیری بللی، البته زیاته کړې ده چې څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی دی چې د ایران د بهرنی چار وزیر عباس عراقچی له خپل روسی سیال سرګی لاروب سره خبرې کړې دي او دواړو خواو د خپل اوږدمهال اتحادي سوریې د ملاتړ څرګندونه کړې ده.
مشال ریډیو لند خبرونه رپورټونه وایي د شام د حلب خار ډیرې سیمې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې دي. د بشر الاسد د رژیم وسلوال مخالفینو د شروع پر ورځ پر دوه لویو ښارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونی د حلب ډیرې برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو له مخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورټ کې اورو.
د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب ښار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیک اپ موټرو کې ګرځیدل. له دې یوه ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیې پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی دې ښار ته په داسې حال کې ننوتل چې د عیني شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د جمعې په شپنه وخته د ښار پر یوه څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنګیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړې. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشر اسد د رژیم لپاره لویه رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادار ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب ښار د ختیځ لکلو او باندو وایستل. پر حلب له هغه مهال رئیس بیا برید نه وشوی. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاسته راوړنه وه. په سوریا کې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون په 2011 کال کې وروسته له هغه پیل شو چې د اسد د واکمنۍ پر ضد سوله ییز اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د سوریې دولتي ځواکونه د حلب په هوایي ډګر او یوه پوځي اکاډمۍ کې کلابند دي، خو د ځواکونو ډېره برخه د جنوب له اړخه له ښار وتلې دي. د راپور له مخې کورد ځواکونه لا هم د ښار په دوو ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام راډیو د راپور له مخې پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتګ پیکه و، ښوونځي او ادارات بند و، ډیری خلک په کورونو کې پاتې و. وسلوالو د ښار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د اوچا د بیان له مخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبه په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې تور پورې کړو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسېدلي. د سفارت بیګا پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب شوې دي. بیان زیاتوي چې پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد لنډمهاله حکومت پر مهال هم د ملیشو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. نور معلومات د سالم احمد صالح په دې رپورت کې.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په ورستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سوي پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سوو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبري بي ځای کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوی چې دغه پالیسی به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بي باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څو ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هیري
بدلون دادی چکھتے حق پہ جمدنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
تاندی ہیلی
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز او څوارلس ولسوالیو کې په شل زره بیوزله کورنیو باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نغد مرستې ویشل پیل کړي دي. په دې مرستو کې له هرې بیوزله کورنۍ سره 2900 افغانۍ نغد مرسته او یا په ځینو سیمو کې بیا د همدې پیسو معادل خوراکي توکي ویشل کیږي. مسولین وایي دا مرستې ممکن یادو کورنیو ته لسلورو تر شپږو زلو پورې وویشل شي. اوس مهال د مرستو د ویش د بهیر پر پکتیا سربیره په پکتیکا، خوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې روان دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې شل زره بېوزله کورنیو ته نغدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یاد ادارې یو استازي مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول شل زره کورنۍ ویش ترې مستفید کیږي او بل داسې د دې د مرستې به ان شاء الله دوام کوي. هغه خبره لنی حیسه وینه ده یا به څلور جوپی وي او یا شپږ جوپی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي تر څو هغه خلک په کلو باندو کې خپله تشخیص کوم مستحقین خلک او یو ته ورسو.
ځای مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بیوزله کورنیو نغدي او یا د هغې معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، لس لیتر غوړي او 12 کیلو دال دي وویشل شي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي دوی لاسته شیدي او دې لږې مرستې ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسېدونکي حاجي جنت وویل
دا مرستې موږ ته چرا کړې کنه دا مرستې ډېرې فایده کوي. دا موږ ته پیسې هم راکړي او دغه مرستې هم راکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکارۍ له کبله د دوی د کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او د دوی غوښتنه دا ده چې د مرستو دا بهیر ورته څو پړاو نور هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکی عبدالمتین ویل
له دې سره به د موږ څه ضرورت وسی. یو بوري وړه په 15 روپۍ دی، یو ټیو یو کیلو غوړي په 80 روپۍ باندې دی. دا د موږ یو جمعه یو میاشت هم نه کیږي. بیکاری ډیره زیاته ده. چې ګردې چوک ته راسو وچه مړۍ واخلو له هوټل نه هغه په غږی کې نیولي نو چای نه مړۍ نه اوبه نه ښې نه بدي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یادو مرستو ویش د پکتیکا ولایت مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تروو ولسوالۍ کې 100 په میټاخان کې 120 او په وازی خاول سوالی کې بیا 4 کورنیو ته ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 23.1 میلیونه کسان ښودلی دی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي، وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هغې صوبې ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د خفګان خبره ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 زیږدیز راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ او د هغې د بیا بحالۍ لپاره شاوخوا 650 ارب روپۍ ورکړي دي چې هغه لګولي دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د پیاوړي کولو لپاره روان کال په خپل بجټ کې 5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د موضوع تفصیل د شاهین بونری په راپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر په 23مه په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي دي، خو حکومت یې تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 500 ارب روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوګه صوبه ده، ډېر خیسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قربانی دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 ارب روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعاله کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی، او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافقه کې خپل برخه نه دا ورکړې. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپل سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 ارب روپے منظوری کړی وی چې د بیا ودانې په کارونو یې خرڅ کړی دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې، دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شو، د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شو، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پاره فدرل ګورنمنت د ریکنسټرکشن کوم مد په هغه کې دا پیسې ورکړي دا ډو ورکړي دي. دا یې سره ځان لګیاله دی هغه ټیم کې سمځه کې هغه ټیم خو د پیپلز پارټي حکومت د تر هغه غره خلاف کومه په خپل ادا دی تقریبا 5 ارب روپے په دې کال کې د پولیس تپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سپینشن کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فند ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې، زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده، او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي، او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې که په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پختونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې، او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مد کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړي.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم تراغله چې وزیر اعظم وو، خبريالانو هغه ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زمونږه بجلی په مد کې پیسې بقای دي. هغه دا و چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دي ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی، په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي، دا زموږ حق دی، دا زموږ خپل پیسې دي، او په دې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب باندې کنه. صوبې مطلب دا قرضه په موږ تقریبا 1000 ارب پورې موږ پیسې قرضه رسیدلې دي په دا تیر مطلب لکه دا درې حکومتونو کې.
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي. وفاقي حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منځوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې پر روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 30 پورې 15,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دي. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي بلکې د حکومت له سترګو هم پټېدای شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې خو د بشري حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټیکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراګ کې د خوندی ټیکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN
they wait the sub aw na sub VPN farq da de che la hukumat sara registered VPN majburawi che charwa kuta da karawun ko malumat warkhi kho ghair registered ya na sub ta VPN istemalawun ki band de web pan ikhlasawle aw baghair la khpal tarikh che pre khudo internet istemalawle shi da pade manada che hukumat nish kawle da goi malumat tar la sakli bal kho hukumatuna kawle shi har waqt che gwaali sub chi VPN band
the government can then lock access to that tool.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 30 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل ریپورت کې ویلي وو چې 340,000 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړی دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا په خوانی ټوئیټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموش کول لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی دی خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازنی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی ریجستر کړي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې باد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکوي او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د ترولولو لپاره کاروي خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختی نه وکړي په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د ترولو یو بل هڅه و بلله
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ ورډونکو د خیبر پښتونخوا د ممندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډه غنداو کې د لمر لشونه د بجلی جوړول منصوبه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ پر 14 روپیا ورکول کیږي دکاندارانو پر دې خوشحالي څرګنده کړې ویلي دي چې اوس د سهار لوو بجو نه د شپې تر ناوخته پورې به لک وقفې بجلی دوی ته موجوده وي د ممندو انتظامی چارواکي وایي چې د 115 کیلو واټ منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپے لګښت راغلی دی تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورٹ کې وو
په میا منډی کې د نور نه 115 کیلو واټ بجلی تولیدول شروع شوی دا بجلی د پاره د محمودو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوم کې شیشې لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپۍ یونټ بجلی ورکوي ادنان په میا منډی ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ د پاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي
مخکې مو جنریټر تر نه سمو کې بدغه نه میډاوې د بجلی بم نه و جنریټر به ډیر زیات شور کوز موږ په دماغ او بیم پریشانی راوستله اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت ملاو شوې ما خوستان د تو پوری بجلی چدیږي موږ تر موږ ډیر مطمئن او ډیر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه
یا منډې د محمدو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه الهه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیری پریشانی سره مخ وو خو اوس یې کارونه سم شوي
د دې کې سرجه دومره فرخ راغلی دی چې هغه به مونږ له 4 بجې راتلل او دا مونږ ته سار 5 بجې سٹارټ کړي کم ټیمه پورې مونږ دا لین په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تیری مونږ لین واړو دکانونه باندې یاره میټر خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګي د دې مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي
میا منډې د محمدو په منس علاقه کې آباد بازار دی په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور پیډنده او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي دغه لارو باندې د زیارت نه سنگ مرمر هم وړه دي شي ولی په تیر وختونو کې دغه منډي د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده و د جلال آباد لار د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندیدو د وجه بند شوه مدرار خان هم په منډي بازار کې درزی توپ کوي او هغه وای
مخکې هم کار د ګیس کار او باغی باندې کار نه کیدو ټیم به هم ډیر خپل سری چې ګرمي کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان نو ماشاءالله ډیر ښه کار دی او کارم پی ډیر کیږي او خسته سیستم دی اوس بیا سم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی دی ولټیج دا غین ډیر خدای او بجلی دی ولټیج ډیر خدای او سریم دا غین تیزه ګرمي او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نږدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه طبیعت دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمد د ترقیاتی کارونو لپاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال ریډیو ته وویل دغه بجلی یو سل او پنځه اویا کیلو واټه ده.
پسمنده علاقه دا ډیر دا وار هیټ زون دی. دلته ډیر سخت ټیروریزم ویو تیر شوی دی. نو خلکو فیسیلیټیټ کولو لپاره زموږ کوشش دا دی چې مینیمم ریټ باندې مونږ بزنس کمیونٹی تا تاجران تا دا ریٹ بجلی ورکو چی دے پکی خوشحالی خلق پکی خوشحالی او لگ عوام فیسیلیٹیٹ شی.
دا محمد ثاقب پو خبر دا بجلی دا گریڈ دا پار با دا انتظامی او دا بازار دا اتحادی پا شرک کمیٹی جوڑی گی. هغه با دا بجلی بلون هم را غنڈوی او بلا دا چی که یو چا تا کم مشکل وی یای بجلی که کم استون زوی هغه با هم هوا روی. شانواز ترکزه مشال ریڈیو پی خبر.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یویش کیلو هرتز اوریدلی شئ.